دوستان عزیز، با آشنا شدن با رنگ زندگی یک تن از پوستین دوزان کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشه دي ازادي رادیو قدمونو اوریدونکو یوې بلې پښتو خبرونه ته هر کله دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ورستۍ حال بل اسلام آباد خپل خبریاله واخلو. څو شېبه مخکې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار زمو خبریال ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د ولسمشر کرزي نننۍ خبرې به د سولې پر پروسې متمرکزې وي. پاکستاني مطبوعاتو چې د کرزي سفر مهم بللی، پاکستاني مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو اوس به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان او پاکستان د مالی وزیرانو پرون په اسلام آباد کې د څو پروژو د عملی کولو او د اقتصادي همکاریو د پراخولو یو تړون لاسلیک کړ. او په بهرنیو خبرونو کې به هم واوري چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف و نن بیا د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په قضیه کې د ده د رول په اړه محاکمې ته حاضر شي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی کرزی ته پاکستانی مشرانو د سفر په لومړۍ ورځ ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري ته ژمن دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون ماښام له ولسمشر حامد کرزی سره وکتل او ویل هیواد بیا هم ټینګار کوي چې د افغانستان د ثبات په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت او د افغانستان د یووالي لپاره به هره ممکنه هڅه ترسره کړي. د زرداری په وینا دا ډول همکاري د پاکستان لپاره هم حیاتي ارزښت لري. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي. ټاکل شوې وه چې ولسمشر حامد کرزی او ملګری پلاوی پرون ماښام بیرته کابل ته ستون شوي وای، خو د ولسمشر د ویاندوی دفتر وایي د پاکستاني چارواکو په غوښتنه یې سفر یوه ورځ نور هم تمدید شوی دی. د افغانستان او پاکستان د مالی وزیرانو تیره ورځ په اسلام آباد کې خپلو کې د څو پروژو د عملي کولو او د اقتصادي همکاریو د پراخولو یو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د ولسمشر د ویاندوی د دفتر د یوې خبر پاڼې له مخې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال له خپل پاکستاني سیال محمد اسحاق ډار سره دا تفاهم لیک د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په وړاندې لاسلیک کړ. د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول، له چمن څخه کندهار او له پېښور څخه جلال آباد ته د اورګاډي د پټلیو غځول، د تورخم جلال آباد د دویم سړک جوړول او له پېښور څخه کابل ته د موټروې د لوی لارې غځول د دې تفاهم لیک له مهمو برخو څخه دي. پاکستان همدارنګه ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ترانزیتي مالونو د انتقال ستونزه هم د دوو اونیو په بهیر کې هواره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد یو سرتیری ته چې په افغانستان کې ماموریت لري د ویاړ مډال ورکړ. د راپورونو له مخې تای کارتر په نوم د امریکایي سرتیری ته دا مډال په دې خاطر ورکړل شوی چې د نورستان په ولایت کې د عملیاتو پر مهال یو ټپي امریکایي سرتیری ژغورلی او وروسته یې ټول سرتیری په جنګي مهماتو سنبال کړي وو. ولسمشر باراک اوباما پرون ښاغلي کارتر ته وویل د امریکایي سرتیری خپل ژوند په خطر کې واچوه او اتلوالي یې وښوده. د 2009 میلادي کال د اکتوبر په درېمه نیټه د امریکایي ځواکونو او د شاوخوا 400 طالب وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه ونښته. تای کارتر په دې جګړې کې برخه لرله او د امریکایي قوماندانانو په وینا یې په جګړه کې د طالب وسلوالو په ځپلو میړانه ښودلې ده. په دې جګړه کې اته امریکایي سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي وو. پاموکړې څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونه ته. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف به نن بیا د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په قضیه کې د ده د رول په اړه محکمې ته حاضر شي. د راولپنډۍ محکمې د اګست په شلمه نیټه مشرف د قتل د دسیسې په ګډون په دریو مواردو رسمن تورن کړ. مشرف د تړل دروازو تر شا محکمه کې ځان بېګناه وباله. مشرف تورن دی چې د بوټو لپاره یې چې د 2001 کال په ډسمبر کې وژل شوه کافي امنیت نه و نیولی. بوټو اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې د یوې سیاسي غونډې په مهال د بم چاودنې او ډزو په حمله کې وژل شوه. راپورونه وایي چې څارنوالان به نن د مشرف پر ضد اسناد او شواهد محکمې ته وړاندې کړي. لکه چې مشرف د روان کال په مارچ کبیر ته پاکستان ته ستون شوی د 1999 نه تر 2008 کلونو ترمن د خپل واکمنۍ په موده کې له یو لړ تورونو سره مخامخ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما غواړي له هغو کسانو سره حساب وشي چې په سوریه کې یې کیمیاوي وسله کارولې ده. جان کیری چې په واشنګټن کې خبرې کولې وویل د امریکا حکومت د ویډیو په شمول کافي شواهد لري چې ښایي په سوریه کې کیمیاوي وسله کارول شوې ده. خو د نوموړي په وینا دا ټول معلومات دا مهال تر څېړنې لاندې دي.
هغه وایي هیڅ
تېروتنه مه کوئ. ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی له هغو کسانو سره چې د نړۍ تر ټولو بده وسله یې د نړۍ د ډېرو زیانمنو شویو خلکو خلاف کارولې ده باید حساب وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو د وسلو څېړونکو په دمشق کې هغه سیمه وکتله چې ویل کېږي تېره اونۍ پکې کیمیاوي وسله کارول شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل هغوی دوه روغتونونه کتلي دي او د عیني شاهدانو لبریت څخه د ژوندۍ پاتې شوي کسانو او ډاکټرانو سره خبرې کړې دي. د بانکی مون په وینا دوی ځینې نمونې هم را ټولې کړې دي. ویل کېږي چې د تېرې اونۍ په دې حمله کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګوندې د اسرائیل او فلسطین ترمن د سولې خبرې اترې لغوه شوې دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په لویدیځه غاړه کې له نښتې وروسته دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې ماری هیرف د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل ټول لوري یعنې د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او فلسطین به په خبرو اترو کې جدي او پرله پسې دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماری هیرف د هارتیز په نوم اسرائیلي ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د فلسطیني چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې په بیت المقدس کې د کډوالو په یو کمپ کې د درې فلسطینیانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. د اسرائیلو پولیس وایي امنیتي ځواکونه د قلندریه په نوم دې کمپ ته ورغلي وو څو یو شمېر مشکوک کسان ونیسي. خو د اسرائیلو پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ سخته شخړه رامنځته شوه. فلسطیني چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو په دې کمپ کې له وسلې کار اخیستی دی خو اسرائیلي پولیسو تر اوسه په دې اخو ډب کې د چا د وژل کېدو تایید نه دی کړی. سپینا ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې دا هیواد د راتلونکې اونۍ په سنټ پیټرزبورګ کې د جی شل د سرمشریز کوربتوب کوي وګوري. د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې راپورته شول چې روسیې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ادوارد سنوډن ته چې د امریکا د څارنې پټ پروګرامونه افشا کړي او واشنګټن یې غوښتونکی و په موقت ډول سیاسي پناه ورکړه. د دې کار په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د ځینو نورو اختلافاتو له امله اوباما وروستیو کې د مسکو خبرې چې ټاکل شوی و د جی شل له سرمشریزې د مخه یې له پوتین سره ترسره کړي لغوه کړي. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني د دوشنبې په ورځ وویل چې اوباما لیوال دی چې له پوتین سره وګوري ځکه روسیه د جی شل له سرمشریزې کوربه نه ده. هغه په دې اړه چې آیا دواړه مشران به جلا خبرې هم وکړي او که نه له څرګندونو ډډه وکړه. او وروستی خبر دا چې د هندوستان ولسی جرګې له بېوزلو سره د خوراکي موادو په برخه کې د 24 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته تصویب کړې ده. دا پروګرام د هند ولسی جرګې د غړو ترمنځ له 9 ساعته بس وروسته تصویب شو. د انتخاباتو په بهیر کې واکمن کانګرس ګوند خلکو ته د دې پروګرام د عملي کېدو ژمنه ورکړې وه. تمه کېږي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د راتلونکي کال په انتخاباتو کې له دې ګوند سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له لارې به په هندوستان کې 800 میلیونو بېوزلو کسانو ته هره میاشت 15 کیلوګرامه غله د دولت په سبسایډي ویشل کېږي. هندوستان د نفوسو له پلوه له چین وروسته دویم بېوزله هیواد دی چې 1240 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول. څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجله ځانګړې شوی. خو پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر له روسي حال مو هم خبرو. مخکې مو واورېدل چې د پاکستان ولسمشر د خپل افغان سیال سره په کتنه کې ویلي اسلام آباد د افغانستان په سوله کې هر ډول مرستې او همکارۍ ته ژمن دی. ولسمشر حامد کرزي پرون ماښام د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل. له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم افغان ولسمشر سره په کتنه کې ډاډ ورکړی و چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي. د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق سره مې چې پاکستان ته له کرزي او ورسره پلاوي سره په دې سفر کې ملګری دی مخکې خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه وکړه چې چارواکي څه وایي، کرزی به نن له پاکستاني چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي؟
جمهور رئیس کرزی به نن یو ځل بیا له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره په تېره د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به ګوري او له ځینو نورو چارواکو سره، خو اصلي نزاکتې بیا هم له نواز شریف سره دي. او مخکې ما د ولسمشر کرزی د ملي امنیت له سلاحکار ډاکټر رنګین ډاکټر سپنتاس څخه په دې اړه پوښتنه وکړله. هغه وویل چې په دغه لیدوکتو کې به اساسي موضوع یا د خبرو اصلي تمرکز د افغانستان د سولې روانې هلې ځلې وي، ځکه د ښاغلي سپنتا په خبره د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي او ستراتیژیک موضوع د سولې روانه پروسه یا د سولې خبرې اترې دي چې باید له طالبانو سره پیل شي. او په دې کې د هغه په خبره پاکستان ډېر څه کولی شي، ډېر مرسته او همکاري کولی شي، او دوی به هڅه وکړي چې د پاکستان صادقانه او واقعي همکاري په دې برخه کې ترلاسه کړي.
شفق صاحب، پرون هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې او نواز شریف او دغه راز د پاکستان ولسمشر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري ته چمتو دي او هر څه چې له وسه پوره وي غواړي ترسره کړي. څنګه دا موضوع بیا هم نن مهمه ګرځېدلې؟ یاد کوم موضوعات پاتې دي چې احمد کرزی او نواز شریف پرې خبرې کوي؟
نن به تر ډېره پورې خبرې په دې باندې کېږي چې پاکستان او افغانستان یې موقعې ته ورسېږي چې څنګه او په څه ډول باندې طالبان د پاکستان په مرسته او په صادقانه همکاري دې ته وهڅول شي چې له افغان حکومت په تېره د سولې عالي شورا سره خبراتو مینځ ته کېني او خبرې اترې پیل شي. اصلي تمرکز به د خبرو همدغه موضوع وي.
یو ټکی چې د سفر د مخه افغان چارواکو پې ټینګار کوو چې له پاکستاني چارواکو سره به مطرح کړي، هغه د طالب مشرانو د یو شمېر مشرانو له زندانه خوشي کېدل، دغه موضوع هم نن په دغو خبرو کې شامل ده کنه؟
دقیقا د ولسمشر کرزی ویان ملفیزي خبریالانو ته وویل دلته په لاندو خبرو کې چې د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه ده، ځکه له دې سره د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ باور او اعتماد نور هم رامنځته کېږي او دا د سولې د خبراتو د پیلېدو لپاره ډېره ګټه کوي. نو د جمهور رئیس کرزی یوه غوښتنه به هم همدا وي چې یو شمېر طالب بندیان چې پاکستان کې په زندانونو کې اوس مهال بندیان دي، چې د ملا عبدالغني برادر نوم هم اخیستل کېږي او یو شمېر نور هم دي، دوی باید آزاد شي. نو وګورو چې نن په دې اړه د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې اترې څومره پرمخ ځي او جمهور رئیس کرزی به آیا رښتیا هم هغه نتیجه چې دوی به تمه لري هغه به ترلاسه کړي او کنه؟
د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان ولسمشر حامد کرزی د نننیو خبرو له جزئیاتو خبرولو. پاکستانی رسنیو هم پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ډیری مطالب ځانګړي کړي او دغه سفر ډیر مهم ارزولی دی. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق پاکستانی رسنیو ته کتنه کړې.
پاکستانی رسنیو اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر مهم ارزولی او تمه یې څرګنده کړې ده چې د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی له منځه لاړ شي. د پاکستان دولتي تلویزیون یا پی ټی وی وایي چې د افغان ولسمشر دا سفر کولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې کړي. د تلویزیون د خبر لمخې اسلام آباد ته د حامد کرزی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې اړیکو د پیل زیری دی. د پاکستان د شخصي تلویزیون ایکسپریس نیوز د خبر لمخې د افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف بلنه منل د دې خبر شاهدي ورکوي چې دواړو هیوادونو غواړي چې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې حل کړي او که چیرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی کم شي نو دا نه یوازې د دغو دواړو هیوادونو بلکې د سیمې په ګټه هم دی. مشرق ورځپاڼې د خپل لومړي مخسر ټکي اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر ته ځانګړي کړي دي. ورځپاڼې لیکلي چې اسلام آباد ته د حامد کرزی سفر د امریکا د متحده ایالاتو د فشار نتیجه وه. ورځپاڼه همداراز لیکي چې له افغان ولسمشر سره د صدر اعظم نواز شریف لیدنې تشریفاتي بڼه لرله او باید د ډېرو لاسته راوړنو تمه ترې ونه شي. نوای وخت ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې د پاکستان له نوي صدر اعظم سره ولیدل چې تر اوسه پورې لا د پاکستان نوي حکومت خپله بهرنۍ پالیسي په بشپړه توګه نه ده اعلان کړې. همداراز ورځپاڼې د افغان دولت هغو ادعاو ته په اشاره چې ګواکې په پاکستان کې ترهګرۍ ډلې شته دي او د پاکستان استخباراتي ادارې تر شا ولاړ دي لیکي چې تر څو پورې په پاکستان کې دنن د ترهګرو ظالم موجود دي پاکستان نشي کولای چې د گاونډي هیواد افغانستان او نور نړۍ اعتماد تر لاسه کړي.
پاکستانی رسنیو ته کتنه و یو شمېر اوریدونکو هم د اس ام اس د اتصالات مخابراتي شرکت لاره پاکستان ته د حامد کرزی د سفر په اړه خپل نظریات څرګند کړي. حبیب الله طوفان لیکي د کرزی سفر کومه فایده نه لري ځکه چې پاکستان تل دوه مخه سیاست لري. اسماعیل صفای هم لیکي د کرزی سفر ته کومه خاصه خوشبیني نه لرو. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو لپاره وخت نه لرو. ازادي راډیو مجله خبرېدو ته چمتو ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې د افغانستان د لوی انزورګر کمال الدین بهزاد د ژوند او هنر په باره کې خبري اوري. له ځوان کالم لیکونکي حمیم جلال زی سره د هغه د کالمونو د کتاب د چاپېدو په مناسبت مرکه اوري.
دا د ما لومړی ځل ده چې کالمونه لیکم یا په همدغه ډول باندې لیکنې کوم. تر دې مخکې مې لیکنې کولې خو هغه متفرقې لیکنې وې، نه داسې تر یوه عنوان لاندې وې او نه هم دغه ډول جوړښت یې درلود.
خو ابتدا به د نور کله غوندې په فرهنګي خبرونو وکړو چې محمد امین کمال پوری لولي.
لیکوال او ډرامه لیکونکی عبدالقدوس دورانی د دوشنبه په ورځ په کوټه کې وفات شو. د دمړینې په وخت 15 کلن و. ارواښاد دورانی ډیره موده په کوټه رادیو کې کار کړی او په پښتو، انګریزي او اردو ژبو د لسو کتابونو مؤلف دی. د ارواښاد عبدالقدوس دورانی یو کتاب چې زموږ ژواک نومیږي او د پښتني ټولنې د انګیرنو، کګونو او ولسی باورونو په باره کې دی، په بلوچستان پوهنتون کې د درسي کتاب په توګه لوستل کیږي. د غزنی پیژندنې درې ورځنی سیمینار په غزنی ښار کې جوړ شو. په دغه سیمینار کې د اسلامي کانفرنس د علمي تعلیمي مرکز ISSCO استازي ډاکټر عباس صددي وویل چې غزنی ډیرو کارونو ته اړتیا لرله چې متاسفانه ترسره نه شول. ټاکل شوی ده چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی د لمانځنې خاص مراسم د روان کال په عقرب کې ترسره شي.
د کوټي پښتو اکاډمي په هر دریو کلونو کې ټاکنه کوي چې د تیر یک شنبه په ورځ د اگست په 25 نیټه په تر سره شویو ټاکنو کې سید خیر محمد عارف د رئیس او ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د اکاډمي د خپل عمر په 40 کلنه موده کې ګڼ علمي آثار خپاره کړي دي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د دې اکاډمي لنوي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقی سره د هغوی د نویو علمی پلانونو په اړه مرکه کړې ده. سید خیر محمد عارف د برکوال میخیل د دې پښتنې په جواب کې چې د پښتو د پرمختګ لپاره مو کوم نوی کارونه په پام کې دي وایي.
سویلی پښتونخوا تر اوسه پورې د سویلی پښتونخوا ټوټل الفاظ چې دي هغه الفاظ چې لرغوني الفاظ دي په ساره کې شته تر اوسه ډکشنریان نه دي نیولي. په کار دا دی چې په هغه باندې یو غټ پراجیکټ موږ شروع کړو او هغه سرته ورسو. همدغه نمونه د دې سیمې لهجې چې دي که نه دلته مختلف لهجې ویل کېږي او بالخصوص ترینو چې ده هغه ډېر زړه لهجه ده. نو هغه کار غواړي زموږ پروګرام کې دا شامله ده که نه چې موږ باید پر دا ټول لهجو باندې بشپړ کاروک بشکره د لیکل لهجه دی وای خدغه علاقے لهجه شدیده د ګلدسته حیثیت لري. نو ګلدسته زره د کښنی ګلان سره ټول کی به ګلدسته جوړس. هم دغه رنګ موږ باید یو دوه دانو نه بین لکومی سیمینار وکړو چې هغه کی د پښتو څخه مسائل پیښ دي کنه او دا هغه د حل لپاره باید چې د موږ لیکوال منورین چې دي هغه ټول موږ سره ملګرتیا وکړي او موږ راولو. هم دغه نه کنه موږ په هر مشپړ مستیز په کتابي شکل کې و مجله باس خو د کال دوه غنی په هغه مکمل او شایسته غنی دا موږ پروګرام شامل دي.
ډاکټر عبدروف رفیقی صاحب د کوټي د پښتو اکاډمۍ د راتلونکو دریو کلونو لپاره تاسو ته جنرال سیکرټر په توګه انتخاب شوی، څه فکر کوئ چې په اکاډمۍ کې د تیر په څیر باندې باید کارونه وسی که یا تاسو یو نوی پلان هم لرئ؟
برکوت صاحب کور مو ودان، زموږ انتخابي ایجنډا هم دغه وه او زما خپل مخه هم دا وه. د ډیر وخت څخه ما دا فکر کاوه چې موږ باید د کوټي پښتو اکاډمۍ په نړیواله کچه د بین المللي سویې چې کومي علمي څېړنیزې ادارې دي، اکاډمیانې دي په بیلابیلو هیوادونو کې، د هغې چارټر راوغواړو، د هغې کړنلارې تعقیب کړو او نوښتونه بیا بالخصوص د تیرو 15 لسیزو راهیسې چې په پښتني وطن کې کوم زیان علمي، فرهنګي او څېړنیزو ادارو ته رسېدلی دي، د هغو نه یوازې جبیره وکړو بلکې هغه آثار چې له منځه تلونکي وه هغه راوژغورو او په خارج کې میشت افغانان پښتو پاله لیکونکي، شاعران، ادیبان او څېړونکي د هغې سره تماس ونیسو ترڅو د هغې هغه تجربې چې په خارج کې دی اصلي کړي دي هغه لاسته راوړو او د هغه په ګټه پښتو ته کار وکړو ترڅو د پښتو علمي غنا نور هم زیاته شي.
دلته چې کومه د پښتو اکاډمۍ کالونۍ بودیجه ده، آیا دغه ډېره کمه نه ده؟ اوس خو دلته پښتونخوا ګوند هم د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل دی، له دوی به ستاسو غوښتنه څه وي چې دلته د پښتو ژبې د ودې لپاره له دې اکاډمۍ سره دوی باید څه مرسته وکړي؟
رښتیا هم داسې دي چې روان حالات او ګرانۍ ته چې وګورې او بلې خوا ته د چاپ لګښت ته چې وګورې، نو موږ حتی دونه یتیم یو چې تر اوسه حد اقل یو څېړنیز یا یو درې میاشتیز یا شپږ میاشتیز جرنل هم نه لرو. تر اوسه د لیکنځي په نامه یو وار پښتو اکاډمۍ کوټي یو تابع کړی و چې فقط دوی ګڼې چاپ سوې، لاغه پس نور نه دي چاپ سوې. نو د صوبایي حکومت څخه موږ دا هیله لرو چې دوی زموږ سرپرستی کما حق وکړي تر څو موږ په پښو ودرېږو، وتوانېږو چې موږ داسې کتابونه راوړو چې هغه د نړیوالو ضرورت جوړ سي، ریفرنس بک جوړ سي.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په خیبر ایجنسی کې په ورستیو کلونو کې د نامنیو په وجه ادبی فعالیتونه پکې شوې دي. په دې سیمه کې د ادبی فعالیتونو د زیاتولو لپاره د خیبر پښتو نوی ادبی جرګې په نوم یوې نوی ټولنې فعالیت پیل کړی دی. نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې واوري.
د خیبر جنسي شاعرانو د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. د دغه ادبی ټولنې او د اداران وای چې د تیری اوږدې مودې راهیسې دلته کومي ادبی سرگرمۍ نه دي ترسره شوي او نه هم کومي مشاعرې یا ادبی غونډې کې دي، نو دې ځکه دغه ټولنه را جوړه کړه چې دلته یو ځل بیا ادبی هلې ځلې پیل کړي. د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې د را جوړولو د مقصد په حکلا د یاد جرګې جنرال سیکرټری یا حسین سایل پردایم وای:
مونږ دا غواړو چې بس د خیبر ادبی دغه لږ مخکې لاړ شي، لږ خامخوا د ادب د ژبې خدمت وکړو او انشاءالله مونږ به دا چې څومره شاعران د دغه جرګو سره تعلق لري، که شنواری دي که افریدي دي، ډېر ښه ښه لیکوال مړه شوي دي، په هغو باندې مونږ زړه دی چې مشاعرې وکړو، د هغو هغه ژوند لږ را برسېره کړو چې دا نوي کول ته تعلیم یافته کول ته د هغو پاته ولګېږي. دا شاعري
دا چې داسې ادبي ټولنې پښتو ادب ته څومره وده ورکوي، په دې هکله د خیبر سیمې یو شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پردی وایي:
یقینا چې ټولنه د مکتب کردار ادا کوي او په ټولنه کې چې څومره زده کړه کېږي په عام حالاتو کې چې کوم نه کېږي، یقینا چې نوی نسل به ورسره چې کوم ډېر راغشي او پښتو به ورسره ډېر چې کوم عام شي.
د خیبر نوی پښتو ادبي جرګې او د اداران وویل چې دوی به په را روان وخت کې د خیبر نومیالي شاعرانو لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، خاطر پریدی، خیبر پریدی، مراد شینواری، ساحر پریدی او داسې یو شمېر نورو وتلو شاعرانو ناچا په مواد ته کتابي شکل ورکوي او د دوی په شخصیت، فن او شاعرۍ باندې به څېړنې هم کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د افغانستان د پرمختګ ټولنه چې یو کال مخکې په هیواد کې کارونه پیل کړي وایي چې د لری او ناامنو سیمو ځوانانو ته د لوړو زده کړو په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابروي. دغه ټولنه په کوم هدف جوړه شوې او خپل مالی مسائل څنګه چلی. معصوم میوند د دې ټولنې لمرستیال رحمت الله قریشی سره مرکه کړې او په پیل کې همدغه پوښتنه ځنې کړې ده.
د افغانستان پرمختګ ټولنه یو کال مخکې د افغانستان د روشن فکر ځوانانو لخوا څخه جوړه شوله. په دې خاطر چې تحول موضوع ډېره مطرح ده او 2013 کال په افغانستان کې خلکو ته ځینې تشویشات راچول دي. په دې کې اکثره داسې ځوانان برخه لري بته د افغانستان د مختلفو قومونو د مختلفو جغرافیې موقعیتونو څخه چې هغه د افغانستان و راتلونکي ته ډېر مثبت فکر لري. د دې ټولنې هغه عمومي هدف د افغانستان بیا هم لکه چې د نوم سره روښانه ده، پرمختګ، خوشحالي او سوکالي، امنیت او اتفاق او اتحاد د کومونو مبنسکي د کلو او د لور پروتو سیمو د ځوانانو په وسیله باندې د خلکو سره اړیکه نیول دي. موږ برعکس لکه نور مدن چلنې تمرکز مو پر مرکز باندې نه دي.
څو غړي لري دا ټولنه او کم کارونه کوي؟
د غړو شمیره دا په څو کچو کې موږ ډېر تعداد غړي لرو. اول دا دي چې د خپل یو د رهبری کمیټه لرو، په هغه کې تقریبا 10 کس غړي عضویت لري چې هغه داس کسان دي چې موږ د غوښه مشوره اخلو، د غوښه نظر شریکی کوو. همدار د شاوخوا د سلو په شاوخوا کې موږ غړي لرو چې د مختلفو قومونو مختلفو اقشارو څخه دي. همیشه افغانستان کې د مجازاتو د مکافاتو موضوع مطرح کیږي. موږ د مکافات سره شروع کړی د افغانستان هغه غړي چې مشل سره وړنې لري افغانستان مې روښانه کړی دي. هغوی لمانځو، هغو ستایو، هغوی ته د قدر په سترګه باندې ګورو.
یو خدای غرستاینې موضوع ده. آیا سیاسي او ادبي او نور برخې به هم کار کوي؟
دا یو مدني ټولنې په حیث باندې د افغانستان دولت سره سرسوي ده. اوسمهاله کارونه ټول ټولنیز کارونه دي، اجتماعي کارونه دي. نو په همدغه دایره کې موږ کار کوو. اول کار چې موږ وکړل چې دغه ټولنه جوړه سوله د سهیل لویدز هاوزې هغه انجینر محصلین په کابل کې د لیلې د مشکل سره مخامخ وي. هیڅ اساس موږ واسه کې د خپل ملګري د خپل جیبه په واسطه باندې د غوسر مو نمبرسته وکړل. همدارنګه هغه ولایتونه چې امنیتي ستونزې لري او تحصیلي لوړ ذکر کې مشکلات لري د غوسر مو مرسته کړې ده. هغه ته د معلومات رسونه کې موږ ډېر مرسته کوو. ماسلین خبرو غوی ته د اسکالرشپونو د اخستلو پاکله باندې ورته ټریننګ ورکوو، غوی ته روزنی ورکوو.
په افغانستان کې تر دې په خوا هم کله کله د ټولنې جوړیږي، بیا د ټول ټولنې لږ وخت دوام کوي، یعنی د پروژې شکل لري. څونه ډاډا یې چې دا ټولنه به هم د پروژې شکل نه اخلي او دوام وکړي او فعالیتونه به کار وکړي؟
دا ډیره مهمه موضوع ده. د یو کار پیل اسانه دی، خو د هغه ساتنه واقعا ستونزمن کار دی. په تر بیا په داسې هېوادونو لکه افغانستان چې د کړاوونو نو ستونز سره مخامخ یي. زه په دې خاطر چې امیدوار یم چې تر اوس مهاله پرې د ټولنې سره کوم بهرني مرسته نشته، کوم شخصیت لخوا څخه مرسته سره ده. مکمل د خپل د غړي چې دي چې په کابل کې اوسېږي، همدارنګه په ولایتو کې دي، د غوي د خپل امکاناتو لمخې څخه د ټولنه جوړه شوې ده او د هغه اکمالات او هغه څه چې مصرفونه دي، داري او مالي مصرفونه دي پوره کیږي.
دا وطن اوبو دان خرم خدمت به ضرور کرم، زدا وطن اوبو دان خرم خدمت به ضرور کرم، پکی د عمر خزانه خرم خدمت به ضرور کرم، پکی د عمر خزانه خرم خدمت به ضرور. دا زنده پیمان دے غلام پکی کرما، دا زنده پیمان دے غلام پکی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما.
حمیم جلال زای په ادبی حلقو کې د ش شاعر په حیث مشهور دی، خو په دې ورستیو کې چې کالمونو ته مخه کړې ده، کالمونه یې هم ش سټایل شوې دي. د ده د ډیر شو کالمونو ټولګه د بې لومړی توب اولس په نوم تازه تازه لچا پر راوته ده. دی د خپل دې کتاب په اړه راته وایي.
دا د ما لومړی ځل ده چې کالمونه لیکم، یا په همدغه ډول باندې لیکنې کوم. تر دې مخکې مې لیکنې کولې، خو هغه متفرقې لیکنې وې، نه داسې تر یوه عنوان لاندې وې او نه هم دغه ډول جوړښت یې درلود. ما کوشش کړی ده چې په دغه کالمونو کې څو شیان په پام کې ونیسم. اول دا ده چې زه باید یو فکر په دې کالم کې ولرم. او دویمه دا چې ما کوشش کړی د هر څه تل خپل نظر خپل لیدلوري وګورم او خپل خبره وکم پاړه باندې. او دریمه دا چې دې کې ما کوشش کړی دی چې ډېر داسې موضوعات راواخلم چې نور خلک یا نه راخلي او یا ورته بې اهمیت ښکاري او یا هم هغه نزدیک بینی په خاطر باندې ورته پام نسی کولی یا مهم ورته نه ښکاریږي. مثلا دې کې ما یو کلمه لیکلی د خپلې لیسې په اړه باندې، د سلطان شهابالدین غوري لیسې په اړه باندې. دا په 2015 کال کې چې زه هلته دولسم صنف کې وم، نو دې لیسې ته زرګونه هلکان راتلل، خو له 2015 وروسته بیا بنده سوه دا لیسه. دا لیسه داسې وه چې پروسه کال زه یو وار هلته غزني ښار کې یو چېرته مېلمانه راسره و، یو هوټل ته ولاړو چې کېناستو، نو یو ملګري راته وویل چې د هغه کونج ته وګوره چې ومې کتل زموږ د لیسې مدیر په کې ناست و. چې پوښتنه مې وکړه، د موږ د لیسې مدیریت د غزني ښار یو هوټل کې و.
لیسه هلته ختمه شوې وه؟
لیسه ختمه وه، مدیریت یو هوټل کې. او زده کوونکو چې به څه مشکل درلود، یا ښوونکو همدلته مدیر ته راته و، همدلته به حسابونه سره خلاصه.
نو تا بیا په دغه کالم کې د پخوانۍ لیسې یاد تازه کړی دی، او که د دې ته اشاره کړې ده چې د لیسې بندول څومره تاوان لري؟
دواړه مې کړې دي.
تاسې وویل چې دا کالمونه د لیکلي دي دغه خصوصیات لري. معمولا هر څوک چې کالم لیکي او شی لیکي همدا خصوصیات باید ولري. یو څه خبره باید نه وي، او یو څه باید له خپل لیدلوري وي. یعنی که زه فرضاً مقاله لیکم او په اوبو یې لیکم، زه فرضاً د کیمیا عالم یم، په اوبو مقاله لیکم، نو هلته بیا خپل نظر زما نسته. دا جمله پکې نسته چې اوبه ماته خوند راکوي. دا جمله نسم لیکلی چې زما د پغمان اوبه خوښیږي. دا په علمی مقاله کې، په اکاډمیکه مقاله کې، ساینسي مقاله کې گنجائش نه لري. خو دا کالم بیا داسې ده چې د سړی دا هم پکې لیکلی سي که په اوبو کالم لیکي، بیا ولیکي چې ولا د پغمان اوبه ماته ډېر خوند راکوي. نو دا خو هغه خپل لیدلوري سو په کالم نگاری کې دا شی. خو هغه څه چې په افغانستان کې د کالم په نامه خپریږي، په خو خبره سوي دي، تبن تا به یو څه هغه هم کتلی وو. لغه نستاس کلمونه څه فرق لري؟
په خوانه مې ډیر زیات نه دي کتل، خو ورسته چې مې کتل دي یو شی باندې زه پوهیږم. ما تر ډیره هغه په نورو ټول اړخونو ما خپل تجربه ورغالبه کړې دي، خپل خاطرې مې فکر اخیستې دي، او زه فکر کوم چې ما تر نورو ډیر د ژوند نږدې لیکلې دي.
افغانستان کې چې کوم کسان نن سبا کلمونه لیکي، خصوصا هغه کسان چې مهاجر ول او هلته له اردو ادبیاتو سره یو څه بلد شول، د هغوی په کالمونو کې طنز ته ډېره توجه کیږي. لکه د شفیقي صاحب په کالمونو کې یو څه، یا د قانع صاحب په کالمونو کې ډېر، یا د ننګیال صاحب په کالمونو کې هم طنز ته ډېره توجه کیږي. څنګه تاسې طنز ته پکې توجه کړې ده؟ که د چندان دلچسپي نه
بده مرغه، زه په دې ژوند کې هم له طنز لرې پاتې سوی یم، او زما په کالم کې طنز نسته.
جلال صاحب کالم لیکنه خو له اخبارونو شروع شوې ده، بیا په دې اخبارونو کې د هر چا کالمونه یو عمومي نوم لري. تاسې د خپل کالمونه ویپاڼو ته لیکلي دي، څنګه هلته هم بیا یو عمومي نوم ورته پکاري؟
ما یو عمومي نوم ورته کارولی و، لونګ په نامه باندې. لونګ یو عمومي نوم، او تر هغه لاندې بس هر کالم به خپرېدو هغه به بیل نوم درلود. مثلا یو کالم به لومړیتوب ولس و چې د همدغه نوم بیا ما په کتاب باندې هم کېښو.
نو کله چې د کتاب چاپوو، بیا دا په زړه کې درتېر نه شول چې د کتاب نوم هم لونګ کې، یعنی هغه د خپلو ټولو کالمونو مشترک نوم ورته غوره کې؟
دا په زړه کې راتېر شول، بلکې ډېرو ملګرو هم د همدا سپارښتنه کوله چې باید لونګ یې کمه. خو مسله دا وه چې د لونګ تر ډېره حده پورې یو لومړنی تصور چې موږ ورڅخه اخلو هغه ډیر زیات ادبي ده، او زما د کلمونو ټولګه چې د دې کې مې ادب پاللی ده، او ټولنیز مسایل دي پکې، مثلا سیاست هم پکې شته. نو بیا په همدې خاطر باندې مې هغه په سب ټایټل یا پر عنوان ورسره ولیکه چې لونګ کلمونه، او عمومي عنوان مې بې لومړیتوبه ولس.
نو دا عنوان خو یو قسم انتقادي عنوان دی، څنګه کلمونه مو هم نیوکی پکې ډېرې دي؟
ولا نیوکی ډېرې دي پکې، او نیوکی ځکه ډېرې دي
په خلکو ډېرې دي که په حکومت؟
نه نه، خلکو باندې ډېرې دي. یو نیم همداسې هم پیدا کوي چې حکومت مسله، حکومت باید یو کار وکړي، حکومت باید کړی وای. مثلا یو کالم د زما له هنر او هنرمند سره زموږ چلند باندې لیکلی دی، چې موږ یې دې په خاطر باندې قدر نه کوو چې هغه هنرمند، موږ یې دې په خاطر باندې قدر کوو چې هغه سندره راته وایي. دې کې ما بیا لیکلی دی چې یو هنرمند ده چې اوس ناروغ ده، په ډېر بد حالت کې ده، سوسلوخ کال مخکی د رادیو افغانستان کې سندری ویل هنر ته یې کار کاو سوسلوخ کال مخکی چې سندری ویل ته بناغه هم خزینه سندرغاړي نو ته بن زحمتونه بو سنتي او نور دودیز مسائل بو بندیزونه او خاغه اوس په ډیر بد حالت کې ده بډوګي خوګي کې او د درملن لپاره پیسې نه لري په داسې حال کې چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لرو چې دا یې کار د نور نو د فرهنګ وزارت کې څه دي دا ځینو کې بیا په حکومت باندې هم نیوکه راغلې ده ما تر ډیره حده پورې د کلمونه اجتماعي او د خلکو له ورځني ژوند سره تړلي مسایل دي ځکه نو د خلکو باندې ډېر راغلې نیوکه راغلې مثلا زه ژمې په کندهار کې کندهار کې یو د ژورنالیزم کورسونه خو زخت ډېر دي الته یو خبر ما ول وشي 200 ژورنالستان کندهار کې ژورنالیزم له کورسه فارغ شو نو ما ځان صرف فکر وکړ چې دا 200 کسان چې دا په یو ځل فارغي دا په کال کې څومره فارغي څومره ژورنالستان به او د ټولو ته کار چیرته ده دومره زده کړې چیرته کولای شي مثلا په یو کورس کې به سړی څومره د ژورنالیزم زده کړې وکړي نو ما دا یو کلم ولیکو دا کلم کې مې ولیکل شي کې د دې په ځای باندې مثلا د کندهار خلکو ته ځای اوسیدونکو ته د اچار جوړولو یا د مربا جوړولو یا خپل حاصلات څخه دی یو بل شي د جوړولو لپاره یو کوچنی کوچنی کارخانه جوړې شوی وای غوی روزل شوی وای کارخانه نه یوازې روزل شوی چې په کور کې دا شیان جوړ کړی وای هغه به ګټور وکړي 200 ژورنالیست تاسو وګورئ کندهار کې خځې د غاړې جوړوي خامکی غاړې کوم غاړې جوړوي هغه ته د غټې څلرم او پنځمه حصه یې نه رسیږي ولی په همدې باندې کار نه کوي چې د غوی لپاره یو کوم شی چې کوي هغه زحمت چې کوي د هغه بدل ورکړل سي سم یو لاره ورته وسنه جوړ سي ډېر نور هم دغسې مسایل سي چې موږ څخه اصلي شی ورک ده
شغله جلال صاحب ځینې لیکونکي وایي وایي موږ خبرې کوو خو اوریدونکي نسته که لولې هم عمل نه پې کوي یو قسم مایوسه دي او ځینې نور لیکونکي بیا وایي چې نه لیکل خامخا اثر لري او ټولنه ورسره بدلیږي ستا خپل تجربه څه درته وایي تاسو دغه په اجتماعي موضوعاتو دومره لیکنې وکړې په اجتماع کې دې د هغو تاثیر ولیدو
ټولنیز شعور خو د یوې ورځې مثلا د سړی په یوه ورځ یا یوه لیکنه کې لوړ کې او یو شي ته یې برابر کړي له یوې مسلې راوګرځي یوې مسلې ته یې متوجه کړي دا ډېر زیات کار غواړي دا د نورو دنیا کې د پرمختللې دنیا کې چې موږ ګورو هغه هم په یوه ورځ باندې دې ځایونو ته نه دي رسېدلی دغه شعور لوړول خو زیات وخت نیسي ما زما خپل باور دا ده چې که زه هم لیک کار وکړم لیک کار یو بل څوک وکړي لیک کار یو بل څوک وکړي لیک کار یو بل څوک وکړي دا ټولنه بالاخره رالوړېږي راپورته کېږي زه هېڅ توګه باندې د هغو خلکو ملګری یا مشغوی نه هلی دی موږ باید آرام کیننو او زه فکر کوم د ټولنې د شعور بهترین لاره همدا د سیاور ور ټولنه ورته نقد کې
نو څنګه په غلیسه کې چې تا سبق ویلې واغه لیسه بیا فعال لسه
لسه سک فعال ده او سک فعال ده او سک ډیر نور لسه هم فعال دي زه فکر نه کوم چې د همدې کلم له برکت خو سک فعال دي
شغله جلال زه دا کلم لیکنه په مطبوعاتو کې یو ډیر کامیاب ژانر دی یو ډیر کامیاب صنف دی ډیر لوستونکي لري دا زما او ستا د خبري به یو ځوان هم اوري یا به د ژورنالیزم محصلی یا به غواړي چې لیکوال سی یو څوک بدسي او هغه به غواړي چې دی یو کلم لیکونکي دی یو کامیاب کلم لیکونکي له تجربه خبر سي دغه خلکو ته څه وایي
زغ دې ته مشخص نه لرم چې دې اما غو کې یو ټکنیک ورته ورزده کوم چې پم دغه ټکنیک زپ هم دغه لار زنه ته خپل منزل ته ورسې من ته زه خپل تجربه دې سره شریکول اسم ما چې څه لیدلې دې هغه مې اخیست دې لټولن څه مثلا زچ په خار کې ګرځم یو عالم موضوع زما تر سترګو تیریږي زما غوګونه یو عالم خبري اوري نو هم دغه کې زه ګرځم او زه داسې یو موضوع پیدا کوم چې نه یوازې دې ټولن له ژوند سره تړلې شخص زما له ژوند سره هم تړلې چې دا یو څه سړی نور له موضوع سره نږدې کوي زه موضوعات په سیګرزم او دی هغه موضوعات چې ماته مهم ښکاري نه یوازې راته مهم ښکاري بلکې لیکنه مهم له وسه پروي ورمانه په هغه کې زما خپل تجربې هم وي مشاهدې هم هغه غونډوم او یو څور باندې لیکم نو زه فکر کوم هر موضوع چې له هر اړخه د اسانه ور باندې لیکنه وکړي
په دې کتاب کې په دې ډیر شو کلمونو کې چې دلته راغلي دي کوم یو دی ډیر خوښته
د کوم هنر او هنرمند سره زموږ چلند خوښ ده او بلومړیتوب ولس می خوښ
دغه کلمونه چې تا دوه یاد کړل که هر یوی لیونه یو دوه پاراګراف کې د سر ول ولې چې د اړیدون کې یو څه نور هم پکې شریک سي
سم ده زه به د هنر او هنرمند سره زموږ چلند ول ولما اته څل وخت کله نری ته وګمه د افغانستان د رادیو ټلویزیون په خوانی سندرغاړي د چوسی د جنو شخصي ستونزو او ناروغي لکبل له سندرو سره مخخه کړي دا په ملي رادیو ټلویزیون کې عادي مامور ده ته وګمه شاو خاطوش کلمه کې سندرو ته مخخه کړي و دا د غوخه په کتار کې و چې د ټولنې او کورنۍ له مخالفت سره سره د خلکو په مخ کې و درېده او پرستی جوړته سندري ویلې ګلونه مې د زړه په غوړې دوه راغلې دي دردونه د اجران پر غې دور اغلی دی درې تا وګمې خاوند او یکی یو زوی په خوا پاک رسیدلی دی او اوس له خپل یوازنۍ لور سره اوسیږي په خپله اغلی وګمه د بډوډو ناروغي لري او وایي چې یو بډوډه یې بیخي له کاره لوېدلې او یو یې لږ لږ کار کوي ریتا وګمه هم د افغانستان د نورو سندرغاړو او هنرمندانو په څیر ښه ژوند نه لري اوس چې سندرې نه وایي اقتصادي حالت یې تر پخوا هم خراب دی او یوازې په ملي راډیو ټلویزیون کې د خپل ماموریت په معاش ګزاره کوي ریتا وګمه شاوخوا 50 سندرې لري چې په هر څو شپو کې له ملي راډیو ټلویزیون څخه یوه سندره خپرېږي کېدای شي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر به یې هم د سندرې پر مهال د ټلویزیون پر پرده څیره ویني سندرې به یې اوري او خوند به ترې اخلي مګر داسې نه ښکاري چې کله دې هم د دغې سندرغاړي پوښتنه کړې وي
ډیر اعلی جلال زای صاحب وروستۍ پوښتنه به وکړم دا کتاب چې د کالمونو چاپ کو څنګه دې نتیجې ته ورسېدې لکه یو کار چې دې بشپړ کړی او که دې نتیجې ته ورسېدې چې نه بعد لدې بلا ډېر کالمونه لیکي
ورستی خبره زه دغه بولم ښه بولم او ښه پدې بولم چې دا پایل ده لدې ورسته اوس د سره ته خرج سفر اوس پایل سو لدې ورسته به نور هم لیکم او روان به اوس مې هم لیکلې دي ځنې
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
فریدا سیفی دا ځل درې لنډکی حکایتونه درته لري چې لومړی حکایت بے معنا مقصدونه نمیشي
بسګر د کاروندې د غاړې په سړک چې بهر موټر تیریده د بسګر سپی ورته غپل او منډې پسې وهلې یو ورځ د سپی سختن ته خپل ګاونډي وویل سپی دې کله هم کوم موټر ته ورسېدلې دی بسګر ځواب ورکړ له ما سره د غم نه دی چې دې موټر ته ځان ورسې بلکې په دې غم کې يم چې که موټر ته ورسېږي بیا به څه کوي دغه کیسه چې یو حکیم واورېده وویل اکثر کسان د دغه ځناور غوندې په خپل ژوند کې په بې معنا مقصدونو پسې منډې وهي
د ایمان څښتن
ټول کلیوال غونډې ته وختل چې د استسقاء لمونځ وکړي او باران وغواړي د دوی په منځ کې یوازې یو کس له چترۍ سره راغلی و چې تر ټولو کشر و یو ماشوم و
پارس
د اسکندریه د لوی کتابتون د سپزیدلو په پیښه کې یوازې یو کتاب روخ پاتې شو چې د ټیټی بي وو او یو غریب سړی پیریدلو ته زړه خکړ په کتاب کې معمولی خبرې لیکلې وي چندان په زړه پورې نه وو خو څنګه چې غریب سړی په لومړي ځل په کتاب پیسې ورکړې وي نو په دقت یې ولوست او په منځ کې یو ډیر مهم ټکی ته پام شو یو ځای لیکلی وو چې سنگ پارس د سمندر د غاړې په وړو تیګو او کانو کې پیدا کیږي او نه خیدا د چی نور کوچنی گاټي ساړه وی خو سنگ پارس تود وی په کتاب کې د سنگ پارس د خصوصیت یادونه هم شوی و چې که په هر فلز باندې او مخول شي په سرو زرو یې بدلوي غریب سړی خپل کور او شته و پلورل د سنگ پارس په مندلو پسې ساحل ته لاړ د ساحل په غاړه په میلیونونو کوچنی گاټي پراته وو د دې لپاره چې یو گاټه بیا بیا ونګوري او کار تکرار نشي لزان سره فیصله وکړه چې هر څوړ گاټه به لرو چتولو وروسته سمندر ته خطا کوي لټونه پیل کړ ورځې په اونیو او اونۍ په میاشت ووختي او د بس همدا کار و چې کوچنی گاټه را اوچت کړي وای ګوري او سمندر ته خطا کوي پتی منس کې یو ځل ساق مال چې د نور کلا غوندی کانی راوچتول او سمندر ته اچول سنگ پارس په ګوتو ورغه خو مخ کې تر دې چې وې پیژني د عادت لمخي سمندر ته خطا کړ او بخت ارچاته په ګوتو ورزي خو یوازې هغوی ورنه استفاده کولی شي چې ژوندۍ د عادت په اساس نه وي بلکې دقت پکې کوي.
هرات د 1500 کال په خوا وخت نامتو انزورګر کمال الدین بهزاد د انزورګری په هنر کې داسې نوښتونه وکړل چې د هند او ایران په شمول د اسلامي ختیځ د ګڼو سیمو په هنر باندې ژور اثر وکاوه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کمال الدین بهزاد په ژوند، هنري اغیزو او د هغه د هنر په ځانګړنو خبرې کوي.
استاد کمال الدین بهزاد د افغانستان د تاریخ په ډیرو لویو شخصیتونو کې راځي او یوازې افغانستان د دنه متاثر نه دی بلکې د دنه ټول شرق متاثر شوی دی او حتی غرب ته هم وړاندې رسیدلی دی. د 15مې پیړۍ د اواخرو او د 16مې پیړۍ د پیل نقاش، خطاط او هنرمند دی. په 1450 کال کې میلادي کال کې په هرات کې زیږیدل دی او په 1515 کال کې په تبریز کې مړ شوی دی. د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دربار ته راغلی دی. په ماشومتوب کې یتیم پاتې شوی دی او
بهزاد
او استاد روح الله میرک نقاش د روزلې دی او د سره بیا د امیر علی شیر نوایی دربار ته تللی دی
چې نوایی وزیر وو او
نوایی د
یو پاچا ته معرفي کړی.
نوایی د سلطان حسین وزیر وو او ډیر مهم شخصیت وو. په هرات کې د هنرونو او ادب پالنه کوله، نقاشان ساتل، کتابتونونه درلودل. په ټول امپراتوري کې کتابتونونه جوړول، مسجدونه جوړول، مدرسې جوړولې. نو ډیر مهم کار یې کړی دی د 15مې پیړۍ په فرهنګي وده کې. همدغه زمانه ته په تاریخ کې د هرات رنسانس هم وایي، یا تیموري رنسانس.
او ځکه ورته وایي چې هنرونو ته پکې توجه ډېره کېده.
رنسانس هغه دوره ده چې په غرب کې د منځنیو پیړیو نه وروسته په یو دم هنرونو ته، علم ته، پوهې ته، سیاست ته توجه وشوله. دا ټول د تهجر د حالت نه راووتل او ډیره پراخه وده وکړه په ټول اروپا کې. همدغه سیب زمونږ په سیمه کې د غزنویان د دورې نه وروسته سلجوقیان راغلل او سلجوقیانو پسې وزه ګډه وډه شوله. اخوا دې خوا قومونه په وړو وړو ساحو کې د حکومت خاوندان وو او له همدې امله هغه وده چې د غزنویانو په وخت کې فرهنګ او ادب کړی وه او د سلجوقیانو په وخت کې یو څه دوام ومونده، د نورو پاچاهانو په وخت کې بیا کم شو. او بالاخره په اومه قمري پیړۍ کې، یا په 16مه میلادي پیړۍ کې، چنګیز خان راغی او د ځمکې د خاورو سره خاورې کړله. هر څه د تمدن نخې چې پکې وي هغه لمنځه وړلې او حتی په ځمکو کې مالګې وشیندلې چې بیرته د کار وړ نشي. هرات چې وخت کې ډېر لوی او د عظمت ډک ښار و، دې حالت ته ورسېده چې انسانانو به یوې کشکولې،
ځکه چې غوی اواسونه نه پیدا کېدل.
نو دغه سیو حالت ته د سیمه را ورسوله. دا غنه ورسته کله چې تیمور قدرت ته ورسیده او یو لوی امپراتوري دلته جوړ کړله، نو د مغولو اولاده له دې تمدن سره آشنا شوی و، اسلام یې منلی و او دلته ترې وحده ریښې پیدا کړې وي. بیا د تیمور نه ورسته چې په زامنو کې اختلافات را پیدا شول، بلاخره شاهرخ میرزا د هرات پاچا شو. او د شاهرخ میرزا سره د هغه میرمن گوهر شاد بیگم چې یو ډیره وخیاره ښځه وه، فرهنگ دوسته خزوا، د فرهنگ په وده کې ډیر زیات کار وکړ. نو دا هغه وخت چې د سره په سیمه کې فرهنګ، ادب، نقاشي، د هنر ټول اړخونه وده کوي. کتابتونونه جوړیږي، مسجدونه لسره جوړیږي، مسافرخانه لسره جوړیږي، د هیواد نظام لسره جوړیږي، دولتي نظام لسره جوړیږي.
دغه خوشنويسي ته هم په دغه وخت کې توجه ډیره شوې ده.
خوشنويسي ته په دغه وخت کې توجه ډیره شوې ده ځکه چې کتابتونونه جوړیدل او کتابونه لیکل کېدل. نو د دغه د خاطره د سلطان حسین بایقرا دورې ته او دغه نمخې د شاهرخ دورې ته د تیموري رنسانس نوم ورکړ شوی دی. یعنی دلته هم په یو ډول باندې هنرونه بیرته راژوندې شول. د بهزاد اهمیت یوازې د خپل شخصي هنر کې نه دی. د امیر علی شیر نوایی خطاط او نقاش و، بیا هغه سلطان حسین ته راوسته او دلته د کتابخانې مشر شو. نو د کتابخانې د مشر په حیث باندې د وکړی شول چې د هرات په نقاشۍ باندې خپل اغیز ټینګ کړي. که موږ دغه وخت هنر ته وګورو، د بهزاد د هنر نو وخت په دې کې دی چې د پخوانی نقاشۍ په نسبت د ډېر د انځور شو کسان، خصوصا د انځور شوی طبیعت، واقعیت کرایې ته ډېر زیات تمایل لري. د ژوند عادي صحنې انځوروي او په دې کې د خلکو حرکات او سکنات ډېر ښه انځوروي. یعنی سړی فکر کوي چې طبیعت طبیعي حالت ته نږدې انځور کوي. هغه کاغه واګه انځورونه چې پخوا رایج وو هغه اوس یو څه انسجام مومي. بل زموږ د سیمې په هنر کې، نقاشۍ کې، یوه ډیره مهمه خبره دا وه چې هغه کوم موضوع به چې مهم و، کوم شخصیت به چې مهم و، هغه به د نقاشۍ په منځ کې راته او نور به ورسره ګډوډ صحنې جوړېدلې او داسې یو بې انسجامه انځور به جوړاوه. د بهزاد په نقاشۍ کې هغه اصلي شخصیت چې دی هغه لږ څنګ ته راځي. مثلا پاچا دی، د پاچا د پاره یو تخت جوړیږي او په تخت باندې خول کیږي، مګر د تابلو څنګ ته راځي او د تابلو په منځ کې نور کرکټرونه چې د نقاشۍ دي هغوی د خپل هویت له مخې، د خپل مقام له مخې په تابلو کې ترسیمیږي او یو منسجم ژوند ښکاره کوي.
یعنی دا هم هغه د دې په نقاشۍ کې چې ریالیزم ته کوم تمایل شته په هغه دلالت کوي.
په هغه دلالت کوي. او البته د هغه هندسي نقاشۍ نه چې په سیمه کې رایج و نه راوځي. د رنسانس دوره هغه دوره ده چې په غرب کې هم د دوه بعدي نقاشۍ نه د درې بعدي او پرسپکټیو نقاشی رامنځته شو. یعنی چې سړی لوړې ژورې، نږدې او لرې د دې تفاوت کولای شي. په شرقي نقاشۍ کې دا کار نه کیده، بهزاد هم نه کوي.
مثلا یو ونه ده، دا څلوېښت متره لرې ولاړه ده او دا څلوېښت متره رامخ کې یو سړی ولاړ دی. په دې حالت کې ممکن د دې ونې او د دې سړي ډېر فرق نه وي، ځکه چې هغه ونه ډېره لرې ده. خو دوی دغه فاصله په نظر کې نه نیسي. مطلب دا ده دغه دریم بود ته اهمیت نه ورکوي.
ونه نږدې او سړی لري، نو بیا هم ونه او سړی په یو اندازه انځوروي. دغه دریم بود ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بهزاد په اثارو کې که څه هم دریم بود ته اشاره ډیره نه کیږي، خو بیا هم یو څه شته دی. بل بهزاد د رنگونو په انتخاب کې یو خصوصیت لري چې د ساړه رنگونه ډیر زیات کاروي. ساړه رنگونه شنو، زمرودی، آبی رنگونو ته ویل کیږي. او بیا د دې سړو رنگونو د پورته کولو لپاره، د یو څه ژوند وربخلو لپاره، تاوده رنگونه لکه سره او نارنجي په ډیر ظرافت سره د تابلو په بیلابیلو حصو کې داسې کاروي چې د رنگونو ترمنځ یو ډیره ښه همغږي پیدا کیږي. د بهزاد د هنر بل ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د واقعیت سره نږدېوالی دی، د ریالیزم دی چې کوشش کوي چې دغه کلیشئی سختارونو نه راووزي،
ژوند ته نږدې شي.
نو دغه سبک د تیموري هنر په برخه کې په ټولو ساحو کې خپل اهمیت پیدا کوي. د نه یوازې نقاش دی، په نقاشۍ کې تاثیر کوي، په خطاطۍ کې تاثیر کوي، په میناتوري کې تاثیر کوي، حتی په کاشیکارۍ کې. د هرات د رنسانس د دورې د هرات د پنځم پیړۍ کاشي چې اکثره یې آبی او شنورګي رنگونه لري، هم د همدغه وخت د بهزاد د فکر سره سم تنظیم شوی دی. نو په ټولو ساحو کې د خپل اغیز لري. صفوي شاهزاده طهماسب چې په هرات کې د خپل دربار استازی و، د هغه یو څه موده استاد پاتې کیږي. او بیا کله چې د هرات د تیموریانو سلسله انقراض کوي او محمد شیبانی په دوی باندې یو غلبه کوي، نو د یو څه موده ورزې د محمد شیبانی سره کار کوي. دغه نقاش کیږي خو هغه سره ډیر نه پاتې کیږي.
په ماوراءالنهر کې
محمد شیبانی یو کیسه چوي ده دغه یو انزور وېسته او د پاچا انزور خوښنه شنو بهزاد خپل دربار وشاړه او انزور په خپل تکمیل ک نو بیا د تهماس بدلاري د شاه اسماعیل صفوي دربار ته ورزي
ایران ته ځي
شاه اسماعیل د تهماس پلار دی او الته د شاه اسماعیل د کتابخانه یا د کارګه مشرکی
دیغه مرکز خو په تبریز کې ونو
تبریز کې دی نو دلته د شاه اسماعیل د کارګه مشرکی او زمنن د کتابخانه رئیس دی حسین د شاه اسماعیل خو دوه کال ژوند کې د په وخت کې بیا د اغه نورو سره تماس پچا کیږي او د تماس سره څو کال د پاتې کیږي د کتابخانه د رئیس په حیثیت باندې نو ټول خطاطان نقاشان خوشنویسان میناتورکاران د د اثر لاندې دي او د ټول د استاد حیثیت لري او ټول د نظریات تعقیبوي نو په تبریز کې واقعا د بهزاد سبک تر هر وخت په خو ډیر پراخي او ډیره وده کوي او ډیر پلویان پیدا کوي د بهزاد د اثر نه چمتو تر پاتې دي
نقاشي اثر
هم نقاشي اثر یو د سادی بوستان دی چې په 1400 اتاویا ایسوی کال کې چې تقریبا 800 اتیا شاوخوا راځي
قمری
د نقاشي کړی دی یعنی یو څو میناتورکاری پکې استلی دي بیا د شرف الدین علی یزدی ظفرنامه ده چې هغه په 1418 کال کې خطاطی شوې ده د اتار منطقه تیر دی چې په 1438 کال کې خطاطی شوې ده د امیر علی شیر نوایی خمسه ده چې په 1438 کال کې خطاطی شوې ده او د علی شیر نوایی خمسه په 1415 کال کې هات سو نوی کې خطاطی شوې ده د امیر خسرو دلوی خمسه هم په 1418 کال کې خطاطی شوې ده
نو د خطاطی دي د برخه د کناغه میناتوري
وسره میناتوري ده د برخه ده خطاطی بل چا کړی مګر میناتوري ده کړی ده او بیا دوه واره د نظامی خمسه د نقاشي کړی ده چې یو واره په 1422 کې او په 1429 کې تیمورنامه هم د خطاطی کړی ده چې دا کتاب وو چې همایون کله چې وتختې ده لزان سره ویور نو
همایون دی بابر زوی
بابر هم د همدغه مکتب نه متاثر شوی او د بیزاد د اثر نه متاثر وو او کله چې په هندستان کې مغولو امپراتوري ټینګه کړله نو د افغانستان د غرب نه او د فارس نه نقاشان راوستل او همدغه د بیزاد مکتب په هندستان کې هم رایج شو چې دلته ډیر زیات هنري اثر رامنځته شوی دا ټول د بهزاد د اثر لاندې دي د بهزاد اثر په غرب کې یوازې په شلمه پیړۍ کې پیژندل شوی دي مخکې ورسره خلکو دومره ډیر آشنایي نه درلودله مګر په شلمه پیړۍ کې هم د اثر د غرب په هنر باندې په غیر مستقیم ډول یو تاغیز خندلې دي او دغه د سړو رنگونو او د تودو رنگونو امتزاج یو شمیر نقاشانو په غرب کې هم له بهزاد اخیسته دي
استاد منل کله چې موږ بهزاد یادونو په نقاشۍ کې مینیاتور را یادېږي او مینیاتور معمولا چې بیبینو په خوا زمانو کې یاد بهزاد په وخت کې تاسو مثالونه مرکل په کتابونو په پانو کې په هاشه کې د کتاب یاد کتاب په برخه کې یعنی د څو قسم کوچنی رسمونه دي واړه رسمونه دي د مینیاتور په څیر کې دغه تصور سته خو بیا په اوسنی زمانه کې اته په اوسنی کابل کې ما انځورګران لیدلی دي و ما مینیاتور کار کړی دی به لغونه فرق یعنی د دې مینیاتور د رسامي مختلف کسان مختلف تعبیرونه کوي او بل مینیاتور کلمه خو شرقي کلمه نه ده هغه هم اروپایي کلمه ده یعنی اروپایانو دا کلمه وځه کړی ده یوه ویلې وځه کړی ده
مینیاتور اروپایي کلمه ده د لاتین راغلی ده د واړه په معنا ده یعنی هغه واړه انځورونه چې د کتاب د خپلولو لپاره کارول کیږي زمونږ خلکو د ته نگارګری ویله مینیاتور ځکه ورته وایي چې په ډیر دقیق ډول باندې او په ډیر نازک ډول باندې د کتاب وړې ساحې په انځورونو باندې خپلی کیږي او رنگول کیږي چې همدغه اوسنۍ مینیاتوري هم چې ورته وایي د دې د خطر ورته مینیاتوري وایي چې لوي خو د لیک سره ارتباط لري په دې کې اتمن یو خط شته دی یو لیکنه شته دی او د لیکنه د رنگونو ترمنز د ونه د پانو ترمنز یا د شخصیتونو ترمنز تبلور کوي راخکار کیږي را څرګندېږي نو په دې خاطر اوس هم میناتور چې موږ ورته وایو هماغه میناتوري ده یعنی په ډیر دقت سره په ډیر ظرافت سره په وړو ساحو کې کار کول دي
مطلب هم دا ده چې ریزکاری پکې
ډیره ده
او ختم ورسره
ای او میناتور کې بل مهم ټکی دا دی چې د رنگونو امتزاج لکه د یو عادی نقاشي د طبیعي حالت سره نه دی، دلته د رنگونو امتزاج په خپل یو فضای ایجادوي. نو په دې خاطر اوس هم چې موږ میناتور کاری ګورو، په هغه کې به تاسو رنگونه وګورئ، په هغه کې به تاسو هندسي اشکال وګورئ، په هغه کې به تاسو ریزکاری وګورئ، او د وړو ساحو دقیق استعمال به پکې وګورئ.
استاد مننه تاسو رنگونو ته اشاره وکړه. په خواني میناتوري چې سړی ګوري په دې کې نسته چې دا رنگونه پکې یو داسې ترکیب لري چې په سترګو ښه لګیږي، لیدونکی له لیدلو خوند اخلي. تاسو ویل چې بهزاد ریالیزم ته یو څه مایل هم وو، خو دغه رنگونه چې بیا دغه شی پکې ډیر نه وي، یو شی ممکن شین نه وي خو دوی شین رنگ ورکي، یو شی ممکن سور نه وي دوی سور رنگ ورکي. څنګه دا تاسو چې وایست چې میناتوري کې رنگونه خاص ترکیب لري، دغه عنصر هم پکې شامل دی؟
دا عنصر پکې شامل دی، ځکه چې میناتور کار په خپل رنگ ته اهمیت ورکوي. نو چې رنگ په کوم ځای کې وکاریږي، د پاڼې په کوم ځای کې وکاریږي، په شکل وکاریږي، هغه خبره ډیره مهمه ده. دوی چې ډیر زیات کاری مثلا د بیزات مکتب کې آبی او شنه رنگونه د صفه اکثره برخه تشکیلی، او بیا نو په دې صفه کې په یو ځای کې مثلا یو څوک ښکاره کوي چې نارنجي کالی اغوستي دي یا سره کالی اغوستي دي. دغه د رنگونو انتخاب د واقعیت د څرګندولو لپاره نه دی، د رنگونو انتخاب
په سترګو شلګي،
سترګو خلګي او د انزور د عمومي باندې سره ارتباط لري.
او بل رنگونه چې دوی انتخابي رنگونه یو څه سینن سبا مشت تیز رنگونه ورته وایو، تیزوالی پکې ډیر نه وي.
تاود رنگونه دي کنه، یا تاود رنگونه دي یا ساړه رنگونه دي. که یو مڼه رسمي نو دومره سره رسمي چې بل رنگ پکې نه ځایږي. واقعیت ته ډیر اهمیت نه ورکول کیږي، خو واقعیت سره یو څه نږدې حالتونه کارول کیږي. حتی د بهزاد نمخ کې سپونه چې مونږ لرو په هغه کې کې یو څوک توره جګی کېدای شي چې لاس یې هغه بڼه ونه لري لکه په واقعیت کې چې لري. په داسې حال کې چې د بهزاد په اثارو کې بیا دغه واقعیت ګرایي ډیره شوې ده.